د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری د کابل بالا حصار رغیشی د پاچایانو د ځای یو وخت په خو هم چکلو وړاند کړی وو چې دا غو وخت کیسه امیر عبدالرحمن خان کړی.
له خطراتو کې وایي چې د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوای کولی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د عینک لرغوني آثار څه راته وایي.
زردشتیانو او بودایانو یوازې په څو متري کې یو بل سره زغملي دي.
د ننګرهار میمله رغول غواړي
دا پنځه نفره مونږ د دې او دارې له نشو ورسېدلی.
پر دې مصري سملاسي مشاعره لرو.
زه له خپل تصویره نه کماته بورځم.
او د خپرونې په وروستیو کې گل زمان نیمه پیړی مخکې له چمبی سره سندرې پیل کړې او د موسیقي بابا شو. د کابل د بالاحصار د رغونې چارې روانې دي او په دې ترڅ کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې سیمه کې د نویو تاریخي آثارو د موندلو خبر ورکوي. د کابل بالاحصار د ځینو څېړنو له مخې په پنځمه میلادي پیړۍ کې ودان شوی دی. کله چې د تیمورشاه په وخت کې د افغانستان پلازمینه له کندهاره کابل ته ولېږدېده، سلطنتي مرکز په بالاحصار کې و. بیا وروسته اوسني ارګ ته دفترونه ولېږدېدل. په جرمني کې د افغانستان د سفارت فرهنګي اتشه لیکوال او شاعر علم ګل سحر چې د ارګ نن او پرون پونم کتابي لیکلی دی وایي
بالاحصار خو د افغانستان د شاهانو عنعنوي د اوسېدو ځای او دفتر و. دا خو تاسو معلومه ده چې ارګ په جګړو کې وران شو او عبدالرحمن خان چې کله قدرت ته ورسېده په کابل کې داسې ځای نه و چې پاچا دلته واوسي. او داسې ویل کېږي چې څه موده په یو اتاق کې و. دی په خپلو خاطراتو کې وایي چې حتی د شپې به مې له موږکانو نه خوب نه شوای کولی. بیا تصمیم ونیو چې د پاچاهي یو داسې ځای جوړ کړي، داسې یو پلاس جوړ کړي چې د پاچاهي وړ وي. نو بیا د کابل سیمې دې خواته را واوښتوی او په 200 جریبه ځمکه کې د کابل ارګ جوړ کړ. د ارګ نقشه د خپل جوړ کړه او تدبیق چارې هم د ده په غاړه وي. ویل کېږي چې ده به په خپله د ارګ کار تاره. بیا یې لومړۍ ودانۍ چې پارک کې جوړه کړه کوټې باغچه وه، چې یو وخت کې بیا د افغانستان موزیوم دلته انتقال شوی و. او ورپسې بیا نورې ماڼۍ جوړې شوې. دلکشا ماڼۍ د ده په وخت کې طرح شوه، خو بیا د امیر عبدالله خان په وخت کې جوړه شوه. او بالاخره آهسته آهسته د کابل ارګ جوړ شو او دلته د حکومتي دفترونه وو.
د بالاحصار ودانۍ په نویمه میلادي لسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال یو ځل بیا سخته زیانمنه شوه. په دې سیمه کې اوس یو شمېر منقول او یو شمېر غیر منقول لرغوني آثار پیدا شوي دي او څېړونکي په دې باور دي چې ډېر نور شیان به هم له دې سیمې ترلاسه شي. له کابله راپور لرو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معماری د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړوند وي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی ذبیح الله محمدي وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خاغلی محمدی د ترلاسه شوی او تاریخي آثارو په اړه ویل
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
د نوموړي په خبره دا چې بالاحصار نظامي ځای دی، تاریخي آثارو ته لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاد سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو څلورو کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغارې، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه د چونی په خولو د شونه دیوالونه پکې شامل دي.
سیرامیکی لوښي یا چیکرونه موږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد د تحقیقاتو اسناد سازي او ترمیم نه وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا څېړنې د اطلاعات او فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډۍ پر سر د 230 جریب ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامي موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یو هوکړه هم لاسلیک شوه چې مالی لګښت به هند ورکوي.
د کابل په بالاحصار کې یو شمېر موندل شوي منقول آثار د افغانستان ملي موزیم ته انتقال شوي دي. په کابل کې ملي موزیم ته روان لمریز کال د لوګر له عینک سیمې تر 3500 ډېر آثار انتقال شوي دي چې یوه لویه برخه یې تازه کابل ته ولېږدول شوه. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
له لوګر د عینک له سیمې تر 2500 ډېر پخواني تاریخي آثار په کابل کې ملي موزیم او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغوني آثارو د ریاست لابراتوار ته د مارچ په لومړۍ نیټه انتقال شول. په مشخصه توګه چې دا څرنګه آثار دي، د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وضاحت ورکړ.
په دې آثارو کې 410 قلمه خاتین، ډبرین، میسی، سفالی او موږ په پښتو کې ورته کودوړي وایو او دغه راز مجسمې د ساتنې او خوندیتوب په موخه ملي موزیم ته او پاتې 2140 قلمه نور آثار چې پکې میسی او نقرهیي سکو شتون درلود د پروسس او صفاکاری په موخه لابراتوار ته ولېږدول.
د عینک د سیمې آثار د کوشانیانو او یفتلیانو د وختونو دي. کوشانیان شاوخوا 400 کاله تر میلاد مخکې پر سیمه واکمنانو او یفتلیانو بیا نږدې 4 پیړۍ تر میلاد راوروسته هلته واک درلود. د عینک په سیمه کې یو وخت د زغم او د یو بل د درناوي تمدن خلق شوی و. عبدالرحمن تسلوی:
زردشتیانو او بودایانو یوازې په سومیتری کې یو اړخ کې د بودایانو کلی ده او په بل اړخ کې د زردشتیانو کلی ده. بودایانو د بوتانو عبادت کړی ده او زردشتیانو د وور. ان همغه وخت دوی یو بل سره زغملی دي او د یو بل فرهنګ منلی ده او خپل تاریخي او لرغونی آثار موږ ته په میراث باندې راپرېښي دي.
کابل ته د عینک د سیمې د آثارو وړل اسانه نه دي. دا اندېښنې تل ورسره مل وي د لیکدیدو په وخت ځینې مهم آثار ضایع نشي. اوس د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د 10 جریبه مځکې شاوخوا دیوال ګرځېدلی دی. چارواکي وایي چې دلته به راتلونکی لمریز کال موزیم جوړ شي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
په خوست کې فرهنګیان له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې ولایت د تاریخي ځایونو رخوونی ته پام وکړي. مخکې تر دې چې خوست ته ورشو، ننګرهار ته به مخه کړو چې یو تاریخي ځای د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دی. ځایي خلک وایي حکومت څو ځلې د خوږیانیو ولسوالۍ د میملې باغ د بیا رغونې ژمنې وکړي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو څرک نه لیدل کېږي. د دې ولایت والي ضیاءالحق مرخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې تاریخي بند د بیا رغونې لپاره به دوه پروژې عملي کړي، یوه یې ساختماني او بله یې هم د دې بند د ونو بوټو بیا کرل دي. په ننګرهار کې مو د ازادي راډیو خبریال میملې ته ورولي.
د سپین غره د لمنې د وی سمسور درې منځ کې د مملي باغ دنګ چنارونه او صبرونه ل لری د نندارا چانو نظرونه ورماتوي. دا باغ د جلال آباد خار جنوب لویدیز کې د خوګیانو ولسوالۍ اړوند مملي سیمه کې پیړې وړاندې د هند مغولو د واکمنۍ پر مهال آباد شوی دی. د سیمې خلک وایي نه پوهیږي چې باغ د سیمې په نوم جوړ شوی او که سیمه یې د مملي په باغ په سیمه نومول شوی ده. په 122,500 مربع متر ځمکه په مربع شکل آباد شوي دی. قدیمی باغ ترڅنګ هغه تاریخي لار هم تیره شوي چې یو وخت مهال د کابل، پېښور، لاهور او ډیلی ترمنځ د کاروانونو او وخت نا وخته د واکمنو او لښکرو د تګ راتګ لاره وه. خو د میملی اوسیدونکو وایي د میملی باغ چې یو مهال د شاهانو د مزه او د تاریخ لډیرو سړو تو دروغ راوتلی اوس د ویجاړېدو لږ وخت سره مخ دی. 15 کلن شمروز خان د میملی اوسیدونکی دی. دی وایي د سیمې خلکو په تیرو څو لسیزو جنګ جګړو کې په خپلو شخصي امکاناتو د دې تاریخي دولتي باغ ساتنه او پالنه کړې ده، خو سره له دې هم د اوږدو جګړو له اغېزو خوندي نه دی او بیلابیلو برخو کې رغولو ته اړتیا لري.
دغه باغ تاسو ګورئ تاریخ ماله معلوم نه دی، تخمینه د ما عمر هم د 15 کالو دی. اکثره ځایونه دولتي چور شو، مطلب پلونه او سړکونه او ویالې ټولې تخریب شوې. خو دغه باغ تاسو ګورئ انشاءالله د ولس په همکاري اوس هم تر او تازه وجود ورته وکړي. دا اوس زموږ باغ نه دی، مطلب دولت خو د ولس دی، ساتنه او محافظت مطلب ولس به کوي.
د شمروز خان په وینا دا دولتي باغ دی او تاریخي ارزښت په پام کې باید دولت ساتنه او پالنه وکړي او په یو داسې ځای بدل کړي چې هم باغ سمسور او ودان پاتې شي او هم ورته سیلانیان جامات شي. ګلاب د میملی باغ یو ساتونکی او باغبان دی. د وایي پر لزګونه جریبه جوړ شوی میملی باغ لپاره د ده په ګډون ټول 15 باغبانان په کار بوخت دي. ګلاب زیاتوي 15 کسان پالون کې د دې دومره لوی باغ اوبو کولو ته هم رسیدګی نشي کولای او وای باید د باغبانانو شمیر زیات شي.
اوس فلحال 15 نفر یو. دا 15 نفر مونږ د دې او دارې له نشو رسیدلې. ډېر مونږ دا یو ځای بل ځای دا خبر مونږ واضح کړی چې بس باید چې دلم څه سیریا شي، کار پکې وشي، باغوانان دې اضافه شي په دې خاطر چې دوامدار کار پکې وکړي.
د سیمې فرهنګیان وایي میملی باغ شاوخوا 400 کال وړاندې د هند د مغول واکمن شاهجهان پاچا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. داسې تاریخي روایتونه هم شته چې میملا یا نملا د شاهجهان پاچا دی ویلور نوم وو. وروسته پرې د افغان واکمن حبیب الله خان په وخت کې هم کار وشو او په باغ کې و پخا قصر ډوله ودانۍ جوړه شوه. د امان الله خان په واکمنۍ کې د میملی په باغ کې د ټلیفون سویچ بورډ نصب شو چې دا سیمه یې له جلال آباد او کابل سره د ټلیفون له لارې وصلوله. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه په وخت کې هم په دې باغ کې ځینې رغنیز کارونه ترسره شول، خو وروسته چې ورپسې جګړې راغلې د باغ ساتنه او پالنه تر ډېره ځایي خلکو وکړه. د میملی باغ د ساتونکو د معلوماتو له مخې په دغه باغ کې د ناجو 400 ونې، 350 چنارونه او سلګونه نورې میوه لرونکي او زینتي ونې او بوټي او د ګلانو بیلابیل ډولونه شته او همدارنګه باغ دننه پر پراخو سړکونو او د اوبو په حوزونو او فوارو ښکلی شوی دی. په سیمه کې له میملی باغ سره تړلې د ښاپیریو او دیوانونو ډېرې افسانې لا هم خوله په خوله کېږي. د سیمې خلک وایي د دې لپاره چې د میملی باغ د لا ویجاړۍ مخه ونیول شي او د سیلانیانو د ورتګ لپاره په یو مناسب تفریح ځای بدل شي، نو په بیلابیلو برخو کې کار او رغونې ته اړتیا لري او دا چاره د دولت له پانګونې پرته ممکنه نه ده. کله مو چې مسله د ننګرهار له ولایتي چارواکو سره شریکه کړه، هغوی وایي دوی په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو په ځانګړي ډول د میملی باغ جوړېدو ته ژمن دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي د میملی باغ د رغونې لپاره یې 140 میلیونه افغانیو په ارزښت په دوو پروژو کار پیل کړی چې یوه یې د ساختماني بیارغونې او بله یې د نویو نیالګیو د کینولو ده.
اما اوس د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د ننګرهار محلي حکومت یا اداره پلان لري چې دې برخې ته توجه وکړي او دغه تاریخي باغ بیا ورغول شي. د دې هم سروې شوې ده، هم یې ډیزاین شوی ده، په حدود 140 میلیون افغانی لګښت پر باندې راځي. امیدوارم چې 14 مالی کال کې له خیره دې ته توجه وسي او زه شخصا دا به انشاءالله تعقیبوم تر څو میملی باغ بیا ورغول شي.
د میملی باغ د ویجاړو او لګواخونو سره د مخشوو برخو په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو وکیل له تیرو نامنیو راوروسته د نسبي امن او کرارۍ سره د دغه باغ لیدو ته د خلکو تګ راتګ او پاملرنه زیاته شوې ده.
ننګرهاریان د میملی تاریخي بڼ بیا رغول غواړي. بل لور ته خصوصي فرهنګیان غوښتنه کوي چې افغان حکومت او نور ملي او نړیوال بنسټونه دي د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام وکړي. دوی وای که چیرته د دې عبادتو ساتنې او رخونې ته پام ونه شي، نو د دې ولایت ډېرې لرغونې ځایونه به له منځه لاړ شي. نور حال له خوسته په دې راپور کې
په خوست کې فرهنګیان او روڼ اندي له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او عابداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي. د ایسار غونډۍ، تخته بیک پوځي کلاګانې، د غازي ببرک خان تاریخي کلا، کاروان سرای، زوړ بازار او نور هغه لرغوني ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي. شاعر او لیکوال سیف الرحمن غریبیار آزادۍ رادیو ته وویل:
اکثر تاریخي عبادات او ځایونو ته هیڅ توجه نه ده ترسره شوي. خوست له نیکه مرغه له ښه امنیت برخمن ولایت دی. ټول تاریخي ځایونه یا ټول تاریخي عبادات یې په امن لرونکي سیمو کې دي، بازوکا ولسونه لري. زه وایم چې که دولت یې د سره د جوړېدو تکل وکړي، ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه ترسره کړي.
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراج وایي: تاریخي عبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده.
تاریخي او فرهنګي عبادات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده. دا زموږ د ډیر غني فرهنګ ښکارندوی کوي. زه له افغان دولت، یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخي ابداتو ته پاملرنه وکړي او پر رغونه کې لمک سره مرسته وکړي.
لیکوال او د نظر خاون مرجان حسن وایي: سره دې چې په خوست کې تاریخي ابدات لګ دي، خو بیا هم د دې ابداتو سم او کره تاریخچه نه ده لیکل شوی.
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکي هیئت خوست را ولګي، تر څو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي ابداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي، بیا خلکو ته ورمعرفي شي. په دې ډول به په خوست کې تاریخي ابدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي.
په خوست کې څومره لرغوني ابدات موجود دي؟ په اړه د ابداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي:
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي ابدات لرو. مثال په ډول لکه د غزي ببرک خان کلا، کاروانسرای کلا، د زوړ پخوانی بازار کلا، خشمل خسنکور تاریخي ګمباته او ځینې جمعتونه په کې لرو، لکه د لندرو د پیر بابا جمعات، د ګورګورۍ تڼه، غزي میدان کې سیټي وان برج.
بلوری تا د خوست اطلاعات او فرهنگ رئیس محمد انور زاهد وایی: د خوست حسن کورد پسیمکی د شاه اسماعیل گنبده چه خواهشا دری سوکال لرغون توبلری د رغوانی چاری تر سرشوی ده. ده په وینا چه د نور و تاریخی عابدات و رغوال هم پا پام کدی.
د خوست خر، د تختبیک و گنده هم پا پلان کلرو، او د تختبیک و گنده پسیمکی د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروي تر سره شوی ده. د غزي ببرک خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروي هم تر سره شوی ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروي کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی عابدات ورغول شي، نو د دې سیمې د ښه او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګرۍ دود وده وکړي او د هیواد له داخل او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
نصیر احمد احمدی هغه افغان لیکوال دی چې تر اوسه 15 ناولونه چاپ شوي دي. دا ګڼ شمېر ناولونه یې په لنډ وخت کې لیکلي دي. لومړی ناول یې د بوډا او لیوانو پلونه په نوم نږدې 14 کاله مخکې خپور شوی و، او وروستی یو یې د رنګه غوږونه په نوم په وروستیو کې چاپ کړی دی. له ښاغلي احمدي به واورو چې لومړی ناول یې له وروستیو سره څه توپیر لري.
لومړنیو لیکنو کې یو څومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلي دي. خامخا دغه 14 کاله چې وتلي دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی ده چې په هغه وخت کې ما یو خو دغه ډېر دغه سیمه ییزه ژبه م ډېره کاروله، هغه د غزني اصطلاحات او د غزني خبرې وې، خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دې هم متوجه کوي، خپله هم لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بل خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او ستاتیا مخه و، هغه کې ما ډېر موضوعات راوستي دي. یعنې په هغه کتاب باندې شاید 350 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو ناولونو کې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چېرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډېره پورې هغه په ناولیټ یا په اوږدې لنډې کیسې بدلی شي، نه په ناول.
یو خو دغه اوس پخواني دغه پخواني ناول نه دي، که نور دنیا ساته باندې موږ فکر وکړو، هغه دغسې ناول نه ول چې یو څوک یو چا ژوند اته دغه لنډه ژوند به یې راخیستی و، بیا لمسیان به یې ول، اولادونه به یې ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې همدغه ډېر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې قالب کې باید جوړ راشي. واړه موضوعات ډېر اړخونه لري. فرض دغه وروستیو کې ما یو ناول ولیکو د اتحال په نوم باندې، کیسه یې ډېره وړه ده. یوه نجلۍ ده، یوه کلیواله نجلۍ ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي فشار کې د یوې پیسهدارې اویا اتیا کلنې مېرمنې چې هغه ناروغه هم ده، د دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د دې شاري او هغه کلیوال ژوند دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریباً 1960 مخه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هغه ډېر زاړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو به لیکل چې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطره ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډېر لیکل کوي، لکه تاسو دا ده 15 ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځین شان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنه تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرض ما هغه تیر ورځو په خپل یو پخوانی ناول و، نو په هغه کې ځین دغه جملې یو څه شی راغلي و دغه اوسنی ناول کې کاش په خونه خو تقریبا نه ورته ولا. ما امر د بورا او لیوانو پرمو په ناول کې یو غا ډیالوګ کارولای نو څه وخت مخکې یو اندی فلم وکړ، ګوره صاف لا پیژدم اینه هغه ډیالوګ هغه ما خوشاله وي وسم په یادو اټ ما کارولای په دغه فلم کې ما هم خبر دوی راخسته و. یعنی خبرې سره نږدې اته سره یو ډول
د کرکټونکو په وینا کچرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخه ونیول شي؟
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه ځینې کیسې، ځینې کیسې، ځینې جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکسه خو دغه د سیا په خپل یو څه لیدلې نه، ټول هم خیال نه راځي، تخیل نه ده، یا په بل چا درته ولي، یا په ټولنه کتاب سره مخامخ شوی. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي، نو بیا کېدای شي نه برخي حتی د یو صحنه دا یو بل څه نږدې او څوک لیکي.
تاسو احمدي صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا هغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوشه ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوشه کی نه به یې خوشه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو راځي علمي شای نه ده، یو چا څه درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي یوازې را کتاب ولوستل شي، دومره سواد ابتدایي سواد ولري نو خو یې ګټ اخیستی شي، یعنی ادم مدرسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنی هغه کسان چې لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډېر پیچلی شی هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړ وي.
ناول دغه علمي اثر نه ده، ناول بیا اوکه د کومرسي لیکوال باید په نظر کې ونیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورز د کوم کې لپاره ده، کنه د یو پروفیسور لپاره ده، یا د سیاسي چارو لپاره ده، د عالی لوړ تحصیلات ولري. ناول پر ډیر دغه څه ذوقي مسایل رانه غاړي. ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بې سواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چاته هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدی صاحب فکر نکوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ که چیرته ساویه لوړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه شي.
نه، دا ساویه لوړېده خو بیا ډېر عقل لري. فرضاً تاسو دا ژبه ده، ژبه باید پېچلي
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو ده فرضاً اوس هغه ته نه، اوس دغه ورسای نه ولو زما دغه رنګه غږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فکشن ورته وایي. نه پوهېږم چې په هغه معیار به برابرې که به نه وي. خو د ستورو کښې دي هغه کرکټر له ځمکې یو آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستور سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده هلته ځي نو هلته هر څه بیني. ما په دغسې ژبه لیکلي دي. ګوره هغه د سیارو ژوند ده، د کایناتو ژوند ده، د ستورو ما دغسې لیکلي دي چې له هغه نه هر څوک استفاده کولی شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یا کفاله د پوهنتون فارغ وي. هیڅوک هم مشکل نه پکې لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کښې څه ډېر منل شوي دي، په هغو کښې رواني اړخ ډېر مهم دی، له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي، صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري، مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي. نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نه ور پام کېږي.
نو دا بیا بله کیسه ده. که د ناول یوه برخه دغه وي چې مثلا کرکټر له دیقان سره خبرې کوي، هغه دیقان به خپله ژبه غږېږي. که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کښې ماشینونو ته لیکچر ورکوي، نو بیا خو دغه کرکټر سره دیقان په ژبه باندې نه شي
غږېږه. هغه رواني اړخ به څرنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی. هغه خو یو عادي لوستونکی نه شي درک کولی په شو ناول کښې.
څنګه ادب باندې پوه نه شوم.
مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کښې په یو ناول کښې تغییر کړی ده. یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي، هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړې سطحې سواداره خلک باید هغه مني. اوس دغه احساسات دغسې یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغسې یو څوک یې هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه ادبیات چې دي دا هنر ده. هنر ته موږ خاص تعریف نه شو ټاکلی. ګوره یو کسان دغه ګوګل کښې ولیکه چې د لنډې کیسې تعریف په انګلیسي باندې یې ولیکه، تر زرو به ډېر تعریفونه درته راشي.
ښکاره خبره ده چې تعریف هنر نه شي رانغښتلی، ځکه تعریفونه بیل دي، لیکن اصول بیا بیل دي، ځکه اصول خو سایقل شوي دي، ورو ورو رامخته شوي دي.
زه فکر کوم چې دغه 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 هغه ته تخیلي آثارو ته موږ داسې خاص اصول نه شو ټاکلی. ما کله لیکوالي ته مخه وکړه، باور وکړه زه په دې باندې نه پوهېدم چې داستان څه شی ده، ناول څه شی ده، په یوه اړخ یم نه وم خبر. خو اوس چې ورته ګورم هغه د پنځلسو کلو مخکې لومړنی ناول چې زه راغلم تر ډېره په هماغه اصولو باندې برابر ده. یعنې دغه اصول دغسې نه دي چې ما زده کړي ول.
په دې برخه کښې ټولې دنیا ته چې وګورو، ناول له پردو راغلی ده، له غربه راغلی، له اروپا راغلی ده. د هغوی نقد ته چې ګورو، هغوی بیا دا خبره نه مني چې یو څوک دې هېڅ په ناول باندې پوه نه شي او ناول دې ولیکي. باید په ناول باندې پوه شي. البته د هغوی هدف له ښه ناوله ده. یعنی که چېرې څوک ښه ناول لیکي هغه باید په اصولو باندې پوه شي.
هغه بوډا لیوانو پلونه به ښه ناول وي که به ښه نه وي، خو زه په اصولو باندې نه پوهېدم. خو په دې باندې ته نه وم خبر چې ناول څه ته وایي، ناول څه شی ده، یا د لنډې کیسې او ناول ترمنځ توپیر څه شی ده.
احمدي صاحب، ستاسو د سر څرګندونو ته که راشم، ما په پیل کښې دا پوښتنه وکړه چې ستاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق په څه کښې دی؟ په دې حساب باندې فرق ډېر نه دی کړی.
فرق یې کړی، فرق یې دغه موضوع له اړخه کړی. کېدای شي په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما پخوا افغانستان د کرکټرونو نه وای انتخاب کړی، اوس مې شاید سم کرکټرونه انتخاب کړي. یا فرضاً د ژبې په اړه باندې، د پیښو تلوسې په اړه باندې.
ازادي راډیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.6 او FM 100.5.
د افغان ښځینه شاعرانو شعرونه د کمیت له پلوه له تیرو شاوخوا دوو لسیزو سره د پرتلې نه دي، او د کیفیت له اړخ هم دا شعرونه ښه غوړېدلي دي. د افغان ښځینه فرهنګیانو له آنلاین ګروپ څخه چې آسیې مهرابي جوړ کړی دی، ډېره مننه چې د ازادي راډیو دې پروګرام ته دا شعرونه ډالۍ کړي دي. لیکوال او هنرمند آسیه مهرابي مو له خپلو هڅو په لنډو خبروي او د خپل ګروپ د څو شاعرانو شعرونه راسره شریکوي.
افغان نجونې او میرمنې په آنلاین ډول یو ګروپ لرو چې له دې لارې موږ فرهنګي هڅې کوو، او د دې هڅو په ترڅ کې کله ناکله سملاسي یا فیل بدي هم شاعرې هم جوړوو. د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته مو د دې ګروپ یوه مشاعره چمتو کړې ده. دا مشاعره د شاعرې او لیکوالې مثال احمدزی د غزل په دوو بیتونو جوړه شوې ده، دا هم د مرسال احمدزی بیتونه.
زه لخپلی تلوسی در پسی راغلم، زندگی لاندیشنی در پسی راغلم، زه لخپل تصویر ما تمات برزم، زه لخپل تصویر ما تمات برزم، لوشتلی آینی در پسی راغلم، زه پخپل قلم کی تور سیاهی سوم، ز درنگ خط للوهی در پسی راغلم.
دا بیتونه د شاعری، لیکوالی او ژورنالیستی سویلا اصغری دی.
پتت نرا کتل ندلی دلم، تا پتت نرا کتل ندلی دلم، زپتیری سلسلی در پسی راغلم، ستیاره و خورشوی پا کچکی، ستیاره و خورشوی پا کچکی، مخد بلی کلی شغلی در پسی راغلم،
دا بیتونه د تکړه شاعری او لیکوالی عبدی سپوږمۍ دی.
ما د مینې په هر راز باندې خبر کړې، ما د مینې په هر راز باندې خبر کړې، له هر لوري هر زاویې در پسې راغلم، مورې ورکه دې شي هغه توره ورځ چې لوڅې پښې تر هدیرې در پسې راغلم.
دا بیتونه د شاعری او لیکوالی مهر تاج دی.
دا شراب په میخانو کې مند نشي، دا شراب په میخانو کې مند نشي، کدا سری شونډې می خوري در پسې راغلم. تمامي عمر دې دغه یو ارمانو، کوس غاړه راکوي در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځوان شاعری امینې فنا دی.
په چادر دې راته اوښکې پاکې نه کړې، ژړېدما سترګې سرې در پسې راغلم، د کافرې مینې زور دې و جانانه، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم، رانه هېرې شوې توبې در پسې راغلم.
دا بیتونه د ځواني او تکړه شاعرې حسینې وفا دی.
د سبا پلو کې پټ د زړه مرحمه، زخمی کړې یمه شپې در پسې راغلم، د انصاف لمن کې څه لرې نصیبه، وړم تر څو به جنازې در پسې راغلم.
او دا بیتونه هم زما آسیه مهرابی. ما ته ماته رواجو کړم نیمګړې، اخ ټوټې 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 در پسې راغلم، مخامخ کتلی نشي او شرمېږې، خوله مې واخله له اوږې در پسې راغلم.
په ازادي راډیوي مجله خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. د نړۍ مشهور اثر د آن فرانک د خاطراتو کتاب په پښتو ژبه چاپ شو. د ځوان انجلی خاطرې کتاب صفیه وردک ژباړلې ده. صفیه وردک په کابل کې د پښتو ادبیاتو د څلورم کال محصله ده. د آن فرانک د خاطراتو کتاب له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته په نړۍ کې له هغو کتابونو څخه دی چې ډېر پلورل شوی او ډېر ژباړل شوی دی. د آن فرانک تر مړینې وروسته چې په 1945 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې، د دې خاطرې د دې پلار خپرې کړې. دا خاطرې د نړۍ په نږدې اویا ژبو ژباړل شوي دي. آن لیزا ماری فرانک د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ څخه چې د جرمني په فرانکفورت کې اوسېده د هالنډ امستردام ته وتښتېده. هلته په پټه اوسېده. هلته له دوو کلونو وروسته نازیانو دوی پیدا کړل، دوی ووژل، خو د دې پلار آتو فرانک ژوندی پاتې شو. دا خاطرات آن فرانک له 1924 تر 1944 کلونو پورې لیکلي دي. د دې خاطراتو کمال په دې کې دی چې لیکوال پکې له ټولو حواسو کار اخیستی دی. او آن فرانک په ډېر بد حالت کې دا لیکلي دي چې جګړه ختمې شي، یوه ورځ پای ته رسېږي. د دې خاطراتو د ستاینې یو ټکی کره کتونکی دا یادوي چې آن فرانک په داسې وخت کې چې د مرګ سیوری یې پر سر و، هیلې ژوندی ساتلې دي. صفیه وردک وایي چې دا کتاب یې له انګلیسي ژبې په دوو میاشتو کې وژباړه او څلور میاشتې د ژباړې پر بیا کتنې تېرې کړې دي. له صفیه وردک څخه به واورو چې د دې کتاب د ژباړې ستونزه څه وه.
ځینې کلمې اصلا معادل نه لري، چې لري ډېرې کمې دي. کله چې بېرته پښتو ته راړو هغه ځینې وخت هغه څه مفهوم نه انتقالوي چې باید انتقال کړي.
ستاسو په ذهن کې داسې کلمات شته دغه اوس چې د ژباړه تاسو ته سخته شوې وه چې د ازادي راډیوي مجلې د پروګرام له اوریدونکو سره یې شریک کړي؟
مثلا خوشحالي ده. خوشحالي موږ په ځینې وخت د نیکمرغۍ معادل وي، هغه انګریزي کې ډېر کلمې ورته لرو، خو پښتو کې یوازې یوه کلمه لرو، خوشحالي. او بېرته د هغې معادله نیکمرغي راوستلی شو. مثلا نور انګریزي کلمات دي، اصطلاحات دي چې اصلا پښتو کې نشته، شارټ هاند او ځینې نور ډېر زیات کلمې چې ما په دې کتاب کې انګریزي خپله بڼه راوستلې ده.
داسې څه خو په کتاب کې په انګریزي کې پاتې شوي نه دي چې فکر کوي چې د لوستونکو لپاره به بیا واضح نه وي؟
ګمان نه کوم داسې پاتې شوي نه وي، خو ځینې وخت هغه کلمات چې راغلي دي په هغو کې تشریحات هم موږ نه شو ورکولی، ځکه هغه پښتو کې اصلا شته نه.
او څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دا مهم اثر ترجمه کړي؟
زموږ باور جنګونه که هر مختلف شي، مکانونه که هر بدل شي او قربانیان تغییر وکړي، خو د جنگ ریشې نه بدلېږي. کله چې دا کتاب ولولو شاید په دې پوه شي چې د جنګونو ریښه څه ده، جنګونه له سره پیدا کېږي او انسانان د دین او مذهب په نامه څرنګه دا د جنګ د وسیلې په توګه استفاده کوي. دین او مذهب
د ځینو کره کتونکو په باور ژباړه داسې وي لکه د یوه اثر په باره کې چې څوک څه ډېر دقیق لیکي. نو دا آن فرانک د خاطرو له ژباړې وروسته تاسو داسې احساس ونه کړ چې د افغانانو د جګړو خاطرې باید افغانان ولیکي او ډېرې ولیکي؟
ولنه، ځکه د عادي خلکو ژوند په کتابچه وایي. معمولا تاریخونه د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. زموږ تاریخونه هم همداسې دي، د عادي خلکو ژوند نه کتابېږي. معمولا د قهرمانانو په اتلولۍ باندې غږېږي، او عادي خلک چې د جنګ اصلي قربانیان دي، ښځې او ماشومان، د عادي خلکو ژوند نه غږېږي. او خلک اړ دي چې خپل ژوندونه په خپل اساس کړي. او خاطرات لیکل ډیره ښه لاره ده. په نظر
که څوک خاطرې لیکي، ستاسو له نظره په کومه برخه باندې باید یو افغان انجلی یا یو افغان ځوان یا یو افغان لیکوال یا لیکواله تمرکز وکړي چې خپلې خاطرې لیکي؟ یعنی د آن فرانک له خاطرو څه زده کولی شي؟
د آن فرانک خاطرې په خپله مات بس دي، لکه یو سټرکچر، خپل احساسات، خپل هیلې او د خپل نظر د جګړې په اړه پکې شریک شوی.
که چېرته تاسو د افغانستان د جګړې خاطرې لیکي، له آن فرانک له خاطرو به څه شی راخلي؟
ما به ډېر فوکس په دې چې د عادي خلکو ژوند ثبت کړم. زما د خپلې کورنۍ هغه اغېز چې جنګ پرې کړی دي، روحان او روان دې څومره متاثر کړی دي.
دا خو واقعا چې مهم اړخ دی، او د آن فرانک د خاطرو په برخه کې چې هم چې کوم تر اوسه پورې کومې لیکنې شوي دي، دا اړخ یې ډېر یاد کړی دی. لیکن د افغانانو په لیکنو کې تر ډېره پورې ممکن ځینې کسان داسې یو استدلال وکړي چې د لیکوال حواس ورک دي، لیکوال ډېر کله حکم کوي. فکر نه کوي چې د آن فرانک په خاطرو کې تر ډېره پورې دا خاطرې داسې لیکل شوي دي لکه یو څوک چې د کمرې فلم خلکو باندې راګرځوي؟
آن فرانک خپله په خاطرو کې یو رقم بې طرفه ده. حتی په نازیانو بد نه دي ویلي، بد نه دي یاد کړي، او فقط هغه څه چې وی هغه لیکلي دي قضاوت اسلام نه دی شوی.
زما مطلب هم دا و، یعنی چیرته که څوک خپل خاطرې لیکي فکر نه کوي چې هغه د خاطرې پیښه باید لوستونکي دې ته قانع کړي چې خپل حکم وکړي او خپل استنباط ترې وکړي چې څه روان دي او پیښه څرنګه ده. او زموږ په لیکنو کې دغه شی کم نه دی؟
ډېر کم دی، ډېر کم. زموږ خلک معمولا هغه که تخلیقي لیکنه وي او تحقیقي لیکنه هغه د قضاوت کوي مخکې د مخکې نه، او خو د ان فرانک خاطرې ته راسي نه دي، هغه قضاوت لوستونکو ته پرېښی دی. او کله چې لولو په خپله پوهېږو چې کومه خوا ملامته ده او کومه سلامته ده او ولې دي وڅرنګي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
ګل زمان د سندرو د بابا لقب تر لاسه کړ. د نږدې نیمه پیړۍ مخکې له چمبي سره د سندرو بلل پیل کړل. له یو شمېر سندرغاړو سره مو دا موضوع شریکه کړې ده، ځینې خوښتي او ځینې په دې ډول د استاد ګل زمان ستاینې ته په بل سترګه ګوري. له کابله راپور لرو.
تیرو 500 کلونو راهیسه سندرې وای، موسیقي له چمبي یا دایره وهلو پایل کړه. بیا به په کور کړي کې سندرې وای دي چې په دې برخه کې بیا آن د استادې تر لقب ورسی. خو اوس یو بل نوې لقب هم ګټلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت تیره اونۍ استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړ. د دغه وزارت ویان صابر مومن.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا رسالت لمخې چې د هنر او فرهنګ په برخه کې لري، او د فرهنګي مخکخانو او د هنري مخکخانو درناوی کوي. په دې لړۍ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استاد ګل زمان او استاد سردار توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګل زمان ته د پښتو د موسیقي د بابا، او سردار توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
استاد ګل زمان د افغانستان د ملي رادیو او تلویزیون په آرشیف کې په سلګونه سندرې لري، او په خبره یې چې د دیری مجلس او حجری مجلس رامنځته کوونکی هم دی. استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقي د بابا د لقب ورکولو په اړه پښتانه سندرغاړي ویشلي نسلونه لري. ځوان سندرغاړی مبین وسال د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې اقدام ستاینه کوي.
اطلاعاتو فرهنګ ډېر ښه کار وکړو زما په فکر، چې ځکه د دې عمر زیات ده، اوس فلحال د عمر په لحاظ کې وینو دی به دومره خواږه زحمتونه کړي، تقریبا ډېر تکلیفونه به دي ګاللي وي.
سندرغاړي آسیه مهرابی بیا د پښتو موسیقۍ د پراختیا په برخه کې د استاد ګل زمان هڅې ستایي، خو وایي له دې سره ډېره نه ده جوړه چې اشخاصو ته دې بېلابېل لقبونه ورکړل شي.
زما اصلا د لقبولو ورکول اشخاصو ته نه دي خوښ، او علت یې دا دی چې موږ یو لقب بې له کوم دلیله او بې له کوم خاص امیته یو کس ته ورکوو. د موسیقۍ په تاریخ کې د بابا لقب یوازې استاد سرهنګ ته ورکول سوی و چې هغه هم پر ځای و، ځکه استاد سرهنګ کلونه کلونه د موسیقۍ زده کړې، د موسیقۍ د الفبا نه پیل او تر پایه په ډېره سمه طریقه او د رنګونو د زده کولو په واسطه باندې، چې یعنی پر هغه باندې برلاسی و، هغه د زده کړې پای ته رسولی. د غزل نه رانیولې بیا تر قوالی پورې هر رنګه سندرې بللې وې، او په هند کې دته د استادۍ لقب ورکول سوی و. او بل استاد اول میر او استاد محوش و چې دوی دواړو ته د استادانو افتخاري لقبونه ورکول سي، و دا په دې خاطر چې دوی په ډول ډول راګونو کې ډول ډول سندري ویلې. کته هم دوی اماتوران و، خو دوی دومره پر موسیقي برلاسي و چې دوی ته د استادانو لقب ورکړي. پاتې سو استاد ګل زمان، هغه یو ښه سندرغاړي دی او د څو لسیزو را په دې خوا سندري بلي. واقعیا په په تاریخ کې د یو څه اوږد عمر تیر کړی دی. چیرې موږ په پښتو موسیقۍ کې د بابا لقب یو چاته ورکو، هغه باید استاد اول میر.
لب ادري غچي ادي كم دا تور استر بوسل لب ادري غچي ادي كم دا تور استر بوسل ستاستر بو ستاستر بو کی دخل استر بو تور با اوورم ستاستر بو کی دخل استر بو تور با اوورم اوت چپ کی اسے آبا پور با اوبورم گانا گانا میں سیل دبولو دے سنور با اوبورم اوت چپ کی اسے
داؤ نیمو آزادی روی مجل اخبرونه هم دوم روا زحمت شیبر تر بلی ونی او بلی مجلی لطا